السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو لمړی خو تاسو ته دا ویل غواړم که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی اچولی هغه واچوئ، ځکه چې د هغې له لارې هم تاسو زموږ خپرونې اوریدلی شئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو په دې غړې کې ستاسو لپاره یو مرکا او ورسره سندرې جادوګر خبرونه لرو. لومړی ورسو د مرکې طرف ته. دا مرکه د پېښور یونیورسيټي د پښتو اکیډمي مشرې ډاکټرې فرخنده حیات سره شوې ده. نوموړې وایي که جینکو ته د کورنۍ ملاتړ ترلاسه وي نو هغې په خپل ژوند کې ډېر پرمختګ کولی شي. ډاکټره فرخنده حیات زیاتوي چې د خپل میړه خسرګنې په مرسته یې زده کړې مکمل کړې دي. نوموړې وایي چې ښځې باید د خپل قلم له لارې د پښتنو مېرمنو مسئلې نړۍ ته مخامخ کړي. دا چې ډاکټرې فرخنده حیات څومره کتابونه لیکلي دي او دې مقام ته څنګه رسیدلې ده، په دې اړه ورسره زموږ همکارې خالدې نیاز خبرې کړې دي. راځئ چې دا مرکه واورو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال اوریدونکو سلامونه، خالدانی عظیم د مشال مرکه کې درته هر کله وایم. اوریدونکو نننی پروگرام کې را سره د پیښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشره ډاکټر فرخنده حیات ملمنه ده. ډاکټر فرخنده حیات د څوکۍ ته څرنګه رارسېدلې او په کومو حالاتو کې زده کړې ترلاسه کړې دي، دا ټولې پوښتنې به لدوی نه کو. تاسو د کومې ضلع سره تعلق ساتئ؟
زما تعلق هو د شنغر سره دی، د چارسدی ضلع سره زما تعلق دی او هلته کېم د هغې چارسدی یو وړوکې میره ده تورنګزۍ، حاجی صاحب تورنګزۍ نوم خو به مو اورېدلی، نو دا دغه د تورنګزو میره ده. سرکی ټیټاره ټیټاري زموږ خپل کلی دی، زما تعلق د دې سره دی.
څومره وخت تاسو په دې هده باندې کار کوئ؟
زه په دې هده باندې خو زما تقریبا چې کم دوه کاله وشو، او اسې پېښور یونیورسيټي کې چې نو زما د ملازمت یا د کیریئر د شروع کېدو دغه چې نه تقریبا چې دویش کاله وشو زما چې د لیکچرر په تور باندې دلته زه راغلم پښتو ډیپارټمنټ کې، او بیا د هغې نه ورو اسسټنټ پروفیسر اسوسیټ پروفیسر او تر دې ودې پورې دا دومره کلونه وشو زما.
تاسو خپل لومړی چې کومې زده کړې دي هغه مو چرته ترلاسه کړې دي، په کومو حالاتو کې مې ترلاسه کړې دي؟
زما خو ړومبی چې کوم شروع کې لکه د اول دویم دریم پور خو دلته پېښور کې ما سکول ویلی، خو بیا زما پلار چونو چونکې د کلي اوسیدونکو نه هغه په ښار کې نو خوشحاله، نو زمونږ واپس خپل کلي ته لاړو، او هلته کې بیا نور دغه چې کوم تعلیمي سفر چې کوم دی هغه ما د چارسدی اسکول نه شروع کړی دی، او هغه وخت کې زما په خیال چې په دې ټوله چارسده کې دا یا واحد سکولو چې د جنکو سکولو، او موږ ټولو ته نه زده کړې کړې دي، او تقریبا چې د هغه ځای خوشاک څومره فیملی څومره ایجوکیټډ ښځې چې دي د هغه وخت، نو هغې هم د دې سکول نه خپل تعلیمي سفر شروع کړی دی، او تر لسم ټولګي پورې ما هلته سبق ویلې دی. بیا دولسم د فرسٹ ایئر لکه زرالم فرنٹیئر کالج کې، او دولسم او سولسم میں بیا د فرنٹیئر کالج پېښور نه کړی دی. ایم اے پختو، بیا واپسی ایم فل، پختو کې بیا سی پی ایچ ڈی دا ټول ډیگریان چې دا بیا ما د پېښور یونیورسټی نه ریګولر بیس باندې دا ټول اغوستي دي. او زما لپاره د خوش قسمتۍ خبره دا وه چې دغه وخت کې چونکه د سور لسم نه په زما وادو شو نو دا ټول نور تعلیمی سفر چې کوم دی نو ما دا د واده نه پس خپل دغه کړو جاری ساتلو. او تر نن چې زه دا کوم دې ځای پورې را رسېدلې ما نو زه خوشحاله یم چې دا د خپل خاوند او د سخر خواخې چې کومه مرسته ما سره وه د هغې په زور باندې، ځکه چې زه دا خو ټولو نن سبا هرې جینۍ ته وایم او هرې چونکې د ښځو مسایل مختلف مسایل دي زموږ د پښتنو په کورونو کې، نو زه دا وایم چې که چېرې یوې جینۍ ته یو ښه خاوند یو روشن خیال خاوند چې هغه په دې نام باندې نه وي چې مطلب څنګه زمونږ خلک دا کوشش کوي چې بس جنې واده شو د هغې کیریر د هغې هر څه ختم شو، خو که یو ښه خاوند هغې ته ملو شي بیا د خاوند سره سره هغې ته ښه خواخص خر یو فیملی داسې ملو شي چې هغه د مخکې تلو دپاره هغې هغه کې او د هغې سره مدد وکړي هغې پاتې نه کړي د خپل غله. نو جنکۍ پښتني جنکۍ چې ډېرې ټیلنټډ دي هغه ډېر هر څه کولی شي، خو حالات ته پکار دي چې خدای پاک له ښه ماحول ورکړي نو هغوی ډېر مخکې تللی شي.
تاسو خبر وکړه چې د کورنۍ د خلکو لخوا تاسو سره ملاتړ وو، آیا د ټولنې چې کوم نور خلک دي نو هغې لخوا تاسو سره مشکلات مخې ته راغلي دي؟
نو زما خوش قسمتی دا زه خو یم چې هر څوک خپل ماحول باندې ډیپینډ کوي. زما خپله مور چې ونه هغه ډیره په خپله د سبق ډیره شوق و، د هغې ډیر ښه ایجوکیشن یې هغه وخت کې کړو، په خپل کلاس ټاپر وه، لسم یې ټاپ کړی و، استادانو ډیره خوښه وه، د هغې دا شوق و چې زه به ډاکټره شم، خو چونکې زه هغه وخت حالات ماحول داسې و چې لسم نه پس په زیات تر جنکو ودونه وشو، د هغې چې کله واده وشو نو د هغې به دا ډېر ارمان و چې زما خپل دا ارمان نه دی پوره شوی، خو زه به خپل بچی خپل لوریان اسپیشلی خامخا تعلیم یافته کوم او هغوی به تعلیم حاصلوي. نو دغه زما د مور دغه مرسته چې وه دغه علم تعلیم سره مینه زموږ د خپل کور ماحول داسې و چې الحمدلله ما ته پکې داسې ستونزې نه دي راغلې، خو زه چې ګورم د هغه وخت نه والی تر اوسه پورې چې ګورم نو ډېر مشکلات داسې دي اسپیشلی د پښتنو د علاقو د سکولونو او د مدرسو نه لرې کېدل چې هغې ته د جنکو رسېدل چې هغه ډېر ګران وي، بیا هاسټلو ته پښتانه ډېر په ګرانه سره غاړه ږدي خپلې بچۍ لیږل، او هغه وخت کې چې کوم وخت مونږ تعلیم حاصل کړی دی لکه دا د 95 او 96 کې ما دلته کې 95 کې ایم اے کړی دا د دې نه مخکې لکه 87 کې زما میټرک شوی وو، نو هغه وخت کې چې وو نو دا حالات داسې دغه نه وو چې لکه مطلب ډېرې پابندۍ وې جنکې د کورنو نه چا یوازې نه شو پرېښودې، څوک په تګ راتګ به نه کېده د کور نه سو پورې بچ به سره د کور یو بنده شامل نه، دا ټلیفوننو د موبایلو دا زمانه نه وه، په خپل کور کې یو بل سره په ناسته پاسته یو بل حال احوال به معلومېده، عام ټلیفونو چې هغه به د مور پلار په کمره کې پروت و او هغه به ټولو بچو او مور پلار هغوی په یو ځای استعمالو، نو ډېر ماحول ډېر ښه و. اوس خو حالات ډېر بدل شو او څومره ریپیډلی چې چینجز راځي نو کېدی شي لسته کاله پس د دینم حالات نور بدل شوي، په یو سکول ته چې بتلې نو هغه لس لس غنټې د خلکو لګې دي چې کوم واړه په هاسټلو کې نو، نو مشکلات ډېر وو، خو د هغې مشکلاتو باوجود تعلیمي حالات ډېر ښه وو. د پښتنو خپل یو کلچر دی د هغې په د نن په اوسېدو کې کو چې تعلیم حاصل کړی نو هغې ته ډېره فایده رسېدلې ده، خو چې کله هم یو پښتني جینۍ یا یو پښتونه لږ د خپل ماحول د خپل کلچر د خپل هغه نه خپې بهر ایستې دي یا د هغې نه د بهر تلو کوشش کړي نو هغې بیا نقصان کې دي. نو که تاسو وګورئ نو مطلب دا چې لکه مونږ په خپل کلچر د خپل دود دستور په دننه که مونږ اوسېږو او خپل تعلیمي سفر جاري ساتو نو هغه زموږ دپاره د مخکې تلو ډېرې ښه لارې کلاول شي او کلاوېدیم شي.
تاسو ځینې کتابونه هم لیکلي دي، اوسه پورې څومره کتابونه لیکلي دي او دغه هم په کم کم سرلیک باندې لیکلي دي، په کومه ژبه کې؟
ما خو پښتو ژبه کې سلور کتابونه زما چاپ شوي دي چې یو پکې زما د شاعرۍ دي، حقیقت څه د خوبونو دنیا، دغه شانت کې زما د ریسرچ په دغه باندې چې کوم دین یو چې کوم پی ایچ ڈی ریسرچ ته هغه کلچر ڈپارٹمنٹ نے چاپ شوی دے پختو منظومے کے سے دغ شان دا عبدالاکبر خان اکبر چد پختو جب و ادب و یو روخان استور دے اور پختو ڈرامے رومبے پختو ڈرامہ لکھن کے چدے ناغا عبدالاکبر خان اکبر یادی گی اور خدے خدمتگار تحریک کے ڈیر لوئی کار کڑے دے اور پختو ڈرامے تے ڈیر بخنی کڑی دی دغ شان کے شاعری ہنش کڑے دان پاغی باندھ زما دم فلغو نو هغه هم چاپ شوی دی د عبدالاکبر خان اکبر جوند او ادبی خدمات دی. نه علاوه د مختلفو شاعرانو ادیبانو په خپل باندې خپل لیک شوی جوند لیک او هغه ما راغون کړی دی هغه سره مې رابطه کړی دی هغه زما د جوند کې سره زما په جبه هغه د پښتو اکیډمۍ له اړخه چاپ شوی دی. نو دغه شاند کې بشمیره مقالی لکه تقریبا دوه درې دیرش پورې مقالی د ایچ ای سی منظور شوی په رسالو کې او پاغه کې چاپ دي. داسې مختلف سیمینارز دي چې هغه نیشنل انټرنیشنل سیمینارز دي هغه کې ما پیپر پریزنټس کړی دي او لکه ډیر لوی هغه تعداد ما ته اوس یاد نه چې څومره دي خو تقریبا ډیر زیات کانفرنسونو کې اسلام آباد کې مختلف علاقو کې باڑا گلے کے دلت پہ خبر کے نو آگا پیپر پریزنٹ کر دی او دغه شان دغه د جون سفر دے دا روان دے.
تاسو په یو اعلی سوکۍ باندې کار کوي په پښتنه ټولنه کې دا څومره ګران کار وي چې یو خزه په داسې اعلی سوکۍ باندې کار کوي څومره چیلنجونه هغه ته مخې ته وي.
تاسو چې دا تپوس کړو دا خو زما په خیال چې زمونږ په دې ټولنه کې هر یوې ښځې ته دا پته ده چې د بهر راوتو نه پس زمونږ د ښځو ذمہوارې سلور چند زیات شي ځکه چې زه خپل دلته په دې خپل اداره کې اکثر خپل کلیګ سره دغه کوم چې تاسو ډیر زیات لیکونه وکړل ډیر کتابونه مو لیکل ډیر هغه مو لیکل خو تاسو خوش قسمت دی چې تاسو خپل ټول وخت چې دی نو هغه هم دی خپل لیک لوس ته خپل ادب ته خپلې ژبې ته ایستی وي نو ځکه او زمونږ زړه غواړي چې مونږ دا وخت وباسو. خو زما په خیال چې لکه د یو ښځې په حیث باندې چې پښتنه ښځه د کور روزي او هغه ورسره ان سرویس می نو د سهار نوالی هغه د خپلو بچو د سکول تلل داغی دا خبر چې لنچ بکس تیارول د دې وخت نه والی بیا خپل ذمہ واری د سرویس ټوله پوره کول بیا واپس چې کور ته زین او تاسو ته پته زموږ زیاتره پښتنو سره د عادت ته چې هغه اوبه هم ځان له خپل ګلاس کې نه راولي رخلی نو هغه ښځه چې هغه ټوله ورځ نوکری کړي ستر کور ته لاړ شي نو هغه بیا هغه خپل خاوند لا که هغه نوکری کړي بیا راشي کور ته نو هغه هغه له په ګلاس کې اوبه هم ورکوي تیارې ځکه چې هغه دا هغه د احساس کوي چې دا ستړی شوی دی خو خپل ستړیوالي او خپل ستومانې ته نه ګوري نو هغه که دلته کې نوکری کې خپل وخت تیر کړي نو واپسي چې کور ته ځي نو بیا د خپل کور ډیوټي کوي او تر د شپې د کېدو پورې هغه هر ذمہواري چې کومه د بچو وي کومه د هغې د کور وي کومه د هغې د بهر د کلي ولس د پښتنو خو داسې سوشل یو دغه دی زمونږ خپل یو داسې ماحول دی چې د کلي ولس باندې زمونږ ډیر زیات وخت لګي خو هغه هم د ښځو په سر نو مطلب دا چې مونږ اکثر وایو که نه چې ښځه جدانو کمزورې ذات دی خو په دې پوینټ آف ویو سره که مونږ وګورو نه خدای پاک ډېره سترانګ پیدا کړې ده او هغې له خدای همت ورکړی دی لکه مونږ زه خو چې وګورم نو زه یم چې زمونږ د ښځو ډېر لوی همت دی چې هغې سړو سره هم څنګ په څنګ روان دي د هغې مالی مشکلاتو کې د هغوی په هغه کې هم منډه تړلې وي او هغوی د کور ذمہواری هم په خپل سر باندې اغوشتې دي نو دا زمونږ یو طرف ته چې دی نو دا د ښځو ته دا مشکلات شته دي خو خدای پاک همت ورکړی دی او الحمدلله چې په ښه طریقې سره مینج کې دی شي چې ښه صحیح پلاننګ بندوږي.
پښتنې بعضې لیکوالان داسې دي چې هغه خپل نومونه هم مطلب نه ښایي پټ ساتي د دې څه وجوهات دي او آیا اوس هم داسې لیکوالان شته چې خپل نومونه پټ ساتي؟
چینجز دومره ډیر راغلل چې دا ماحول اوس دومره نه دی پاتې چې خپل نمونه پټ کم از کم هغه نوم ښکاره کول باندې خوشحالی کی خلک هم مخکې دا وو چونکه زمونږ پښتنه معاشره داسې وه او اوس هم لکه د ډیر د لري علاقو والا چې کوم دی عقیده سي دغه کی چې د خزتا دومره ازادي نه ده حاصله چې هغه دی بغیر د سړی نه کور نه اوزي هغه دی بغیر سړی به کور کې نه نو سو په کر راځي نه ار چا سره خبرو کول د پاره غي ته اجازه نه وي نو دغه شانت کې مخکینی دغه کې لکه زمون ډیر داسې رائټران دي زیتون بانو او دغه شان نورې چې هغه بخپل نمونه په ټولو په نور نور نمونه باندې باغی لیکل کولو چې دا څوک چاته پته ونه لګي چې دا ښځه لیکل کوي ځکه چې دا به د پښتنو د پردې په روایاتو کې یو دا هم شامل دی چې د ښځې مطلب لیک نه دی هم څوک خبر نشي لکه ډېر زینو کې به داسې هغه چې هغه به وي چې شاعري دا به لیکي نو مطلب دا چې هغه به دې سستخ نه کتل خو اوس خو الحمدلله لکه د خلکو ذهنونه هغه شوي دي بدل شوي دي د میډیا کې یو طرف ته مطلب نیگیټیو اثرات زموږ په معاشره باندې راغلي دي خو په پازیټیو کې هم موږ دا شمارلی شو چې چونکې دنیا خلکو ته ښکارا شو چې دنیا کې ښځې څه نه کوي او کم طرف ته لاړه کم څومره مخکې لاړه په بهر دنیا له ترقې راز دا دی چې هغې کې د ښځې او د سړي فرق نشته دی صرف هغوی کار ته ګوري هغې معیار ته ګوري هغې سټینډرډ ته ګوري نو هغه څیز د زمون د خلکو هم په ذهنونو کې راغې زمون د پښتنو سړو په ذهنونو باندې په دې هغې په هغه باندې په سوچ باندې دې دغه اثر دا ښه پروت دی چې د پښتنو ښځو لپاره اوس هغه شان پابندیان نه دي تعلیمي لحاظ سره هم ډیر داسې د بیکورډ ایریاز په خپل ګورم چې زما آفس ته راشي لوریانو سره په خپل پلاران لیمودي هغې پورکې شټل کاک په سر کړي فل پردې کړي هغې کړي هغه خپل مشکلات او هغه دغه باوجود هغې خپل لوریانې راولي او دلته وایي چې زمونږ خواهش دی بلکې زه خو په دې خبره فخر محسوم چې ما ته وګوري ما سره ملو شي نو بیا وایي چې زمونږ خواهش دی چې مونږ خپلې بچی راول و تاسو وګوري چې هغې انکرج شي چې مطلب مونږ څه کولی شو او پښتنې څه کولی شي زنانه څه کولی شي په دې معاشره کې.
اوریدونکو دلته اخلو یو وړه شاندمه او د مینه پس بیا پروګرام لا دوام ورکو.
اخلی دندو بلا سورغل د تقدیر دا وطن تعجب د چ کتاب غرزوی بم مخلی یا پسوشی پدی حال کتاب مرد وطن د هوا د لور للا سچے قلم مخلی شمور مل د پہر لور د جہل زور دے وڑے سترگی نے لری ٹو پر شم خور دے وڑے تب سر بل ہاس پر لی دی لا د جول پرات راست ن شمک د بنا دی تول من پرات راست ن شمک د بنا دی تول من پرات ستانا کل دی بمی پزڑ وینو چبو چبو جانما دل مکتب مشون خاوری ری شنا زمال زلن تبو سکا کوکا
اوریدن کو یو واری بیا تا استا پروگرام کی ہر کلے وایم پننننی پروگرام کی را سرا دا پیخور پہنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر فرخند حیات ملمنه ده. پښتني لیکوال سرنګ کولی شي چې د نورو پښتنو مېرمنو مسلې په ګوته کړي؟
مختلف افسانه نگار دي لکه د زیتون بانو بی بی اغي ما سره یو ځل ملاقات شو نو اکثر به کېده خو په دې دغه کې چې ما ته چې تاسو ډېر مسایل د ښځو بیان کړي دي هغه کړي نو هغه به وي چې دا ما پخپل کتلی دی اکثر لکه زما ډیر زیات افسانه دا سی دی چې هغه په حقیقت کې هغه شزونه هغه کریکٹرز هغه به زما مخ ته رااله نو چې زه بیا کې ناستم کور کې ما په سوچ کوم ما به چې دا خو لکه د افسانه په شکل کې راتی شي نو که داغي افسانه تاسو ګورو نه هغه پکې ډیر زیات د پښتنو او خزو والا مسائل چې دی هغه مخ ته راوړي دي نو دغه شان کې د افسانه په شکل کې هغه دغه کړی دی دغه شان زمونږ ډېرې رائټرانې دي چې هغوی په مختلف هغه کې ناولونه لیکلي دي افسانې لیکلي دي او زم چې عمده که مطلب مونږ داسې مخامخ باندې خپل لغه نو شو ویلې مسائل نو داس موضوعات ولا خوښ کو چې هغه مونږ د یو کالم په شکل کې د یو په افسانې په شکل کې د ډرامې په شکل کې د ناول په شکل کې مونږ مخې ته روړو او څنګه چې ماته ستاسو زیتون بانو مثال ورکړو نو هغه به دا وي چې زه د خپلې ډرامې چې نو دا د ښځو د پاره نه لیکم بلکې دا زه د سړو د افسانې دا زه د سړو د پاره لیکم او سړو د پاره په دې لیکم چې هغې وګوري او هغې د افسانې ووي او هغې محسوس کړي چې د ښځو مشکلات څه دي نو هغې لکه ډېر زیات ورکنګ وومن په دغه باندې لکه د هغوی مسایل بیان کړو دغه شان کې ډېرې زموږ رایټران شته دي نظم چې لکه دا د پښتنو ښځو مسایل چې کوم دي که مونږ په مخامخ باندې نشو ویلی نو مونږ له پکار دي چې داسې یو اړخ ولا خوښ کړو چې په هغې کې مونږ د خپل مشکلاتو اظهار کولی شو او مخکې ته روړی شو او زم چې د کمې ښځو ته پابندۍ دي که هغې خپل خبره نشي کولی نو چې په چا پابندۍ نشته هغې خو د هغې هغه مسایل مخې ته روړی شي د دنیا په سر باندې هغې دپاره خبره کولی شي او هغې دپاره جنگ کولی شي هغې دپاره فایټ کولی شي او هغه جنگ دا نه چې هغه د خپلو لاسو جنگي بلکې هغه د قلم جنگ دی چې مونږ سره خو د قلم دومره ډېر لوی طاقت دی چې زه ویم چې بل مونږ سره هیڅ طاقت هم نه خو یو د قلم زور باندې سوک پی شي او هغه استعمال کی نو هر طرف ته د هر مشکل د هر هغه حل چې دی نو هغه په دې فیلډ کې مونږ تلاش کولی شو
پښتانه ټولنه کې اوس لری پرتو علاقو کې داسې چینه کښته چې دغه تعلیم نیمګړې پاتې شي هغه واده شي تاسو وویل چې تاسو د واده نه پس خپل تعلیم مکمل کړو نو دغه مېرمنو ته او دغه نارینه ته تاسو څه ویل غواړئ
زه خو ما اوس څنګه تاسو ته زما د خپل خاندان زیات تر جینه کې چې نو زما هم عمر دی که زما نه پس مغه شوي نو هغوی هم دغه لسم دولسم یا څوارلسم پورې سبق وي او بیا ودونه کیږي او هغوی اکثر چې ماته وګوري زه چې لاړه شم او خبر م اترې کوي یا ډسکشن مونږ کوو نو زیات تر هغوی دغه فریاد کوي چې څوک یو وي چې ما باندې سر باندې مې داسې چل کیږي یا سایکولوجیکلی زه داسې یم او بس داسې یم په سر دړیو پرته یم هغه یم نوزه چې دا غوی ماحول ته ګورم نو زه ته چې تاسو باندې چې دا ټول بیماریان دي دا بل څه نه دي خدا د دې اسې په دې کور کې ناستو باندې دي چې ټول وخت تاسو دغه ټینشن دغه خبره چې دا فلانی ځای کې جنگ وشو فلانی داسې وکړل فلانی خالي دماغ وي د شیطان کوري که نه نو هغې ما ته وایي چې نه ته خو ډېره بختور یې چې تا واده نه پس ته سبق هم ووې او بیا اوس دومره ښه پوسټ باندې مې او ډېره خوشحال مطلب ډېر د عزت هغه دی یو قسم لا انسپایریشن د هغې دپاره زما آزاد کشته دی او زه په خپله دا هغې ته ټولو جنکو ته زه دا ویل غواړم چې که هغې ودونه اوم شي خو د واده نه پس تاسو ځان دومره مه دغه کوئ چې دنیا نور هر څه نه ځان را وغواړئ عمده بچیم لویږي عمدغه د کور کارونه هم کیږي او دې سره سره دا سبقونه هم کیدی شي خو په شر د دې چې خاوندانو سره کوپریشن وکړي او خاوند له پکار دی چې هغه دا سوچو کې چې زما د دې ښځې کامیابی دل چې دي دا د چا کامیابی ده یا زما د دې ښځې مخکې ته تلل چې دي دا د چا مخکې ته تلل دي دا هم د هغې خاوند کامیابی ده دا هم هغې د هغې د بچو کامیابی ده دا هم هغه د هغه د فیملی کامیابی ده نو که د خاوند مرسته ښځې سره شي او هغه پرې نامنې نه کوي ځکه چې ښځه چې خفه کیږي نو صرف په دې باندې خفه کیږي چې د خاوند د طرفه پرې نامنې وشي او څنګه چې زمونږ د پښتنو د غلې چې یا دې خبرې ولې وکړو یا سړی ولاړو یا دې مخ پټ نه کړو نو په دې پرده کې هم په دغه مخ پټېدو کې په دې هر څه کې ښځه خپل مقصد حاصلول شي خپل تعلیم حاصلول شي خو سړو ته زما دا نصیحت دی چې هغې د خپلې ښځې انکریج کړي هغې باندې دې پابندۍ بې جا نه لګوي په خپل حدود کې په خپل هغه کې ښځو چې کومه صحیح او احساسمنه ښځه وي نو هغې سره په خپله د هر یو څیز احساس وي او د ښځې مخکې تلل د ښځې کامیابیدل چې هغه د پوره فیملی د پوره خاندان کامیابیدل دي نو د ښځو سره دې خاوندان مرسته وکړي او سره دې اوږه په اوږه ودرېږي او د زه وایم چې دا به د هغې د ټول عمر کامیابي وي او دا به خوشحالي وي او چې سړی په خپله دا سوچو کې زما خو دغه یو ټولو ته دا نصیحت دی
خپل یو څو شعرونه کوم راته وویلې
ها زما نظم پښتنه مېرمنه چې زما په خپل هم ډېر خوښ دی او دا ما لیکل هم په داسې حالاتو کې وو چې کوم وخت دلته پېښور کې حالات ډېر خراب وو او اکثر دا چارسدی یونیورسٹی کی پاچا خان یونیورسٹی باندھے حملہ شیوا دہشت گرد والا دغ شان بخیال دا اے پی ایس واقع شیوا دغ حالات کے داسو جز دا کور رات لما او آفس تا او ما قتل را قتل دے ٹول یونیورسٹی کے جن کو تا سوک روانے وے خپل سبقون ل روانے وے ز پخپل خپل جاب لرا روانو ما نو مختلف هغه کې دغه شان زما بچی چې ما سکول ته لیږل نو لکه زما سه فیلینګز وو هغه سیزونه دا نه زما په خیال زما په ما پنځه منټه کې لیکلې وو نو زما په خپله خوښ دی او تاسو ته به مور ما غوښتی دي چې ستاسو خوښ شي پښتنه مېرمنه زه پښتنه مېرمنه زه پښتنه مېرمنه زه بهادره یم زه دلاوره یم ډېره زړوره یم زه پښتنه مېرمنه دل تک ناست پیښور کې د بارودو په ډیر زه مزدوري کوم خپل خواري کوم د مرګ د یری ز پټی گمنا د داس سخت نه یری گمنا ز خپل تعلیم حاصلو ما هم په دې ډزو کې ورته سرټی ټینیم په هر میدان کې د دنیا سره سیالی کوم ورته ملاټی ټینیم ز خپل بچی سکول ته لیږم هم په دې ورځو کې هغې چې او یریږي ز دلا سور کوم بچی مې یریگا په سکول کې هیڅ هم نشتا تاسو زړور بچی یې د پښتنې بچی یې دغه شان رونا پلار خاون سهار وختي د کور ز رخصت کړم په دې سودا کې ټول رستے رکړم چې دوی صحیح سلامت کور ته به واپس هم راشي خو زه دعا کوم د دوی د ژوند لپاره زه حوصله نه بیلم زه خپل همت کوم زه هر شپه یوه ډیوه په دې امید بلوم چرې به پیښه وکړي امن زموږ په سیمه د پښتنو په سیمه د شاب ظلمو په سیمه زه که خوایم درته زه پښتنه مېرمنه زه بهادره یم زه دلاوره یم ډیر زړوره یم زه پښتنه مېرمنه
ډیر ښه میډم ډیر اوریدونکو دا وا زموږ نننۍ خبرونه چې پکې تاسو د ډاکټر فرخنده حیات خبرې واورېدې دا وایي پښتنې مېرمنې ډېرې تکړه دي باید د کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ترسي. تر بل پروګرام پورې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو د ډاکټر فرخنده حیات مرکه اوریدله. اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام سندری جادوګری. په نننۍ خبرونه کې د سندرغاړي مدثر زمان د ژوند او هنر حال درکو. د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړ کړی دا په تکراری بڼه درته خبرو. راځي چې ورته وښو.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پیښور د یو ځوان سندرغاړي مدثر زمان د ژوند او هنر له حاله خبريګو او ځنې سندرې اورو. زمان د موسیقۍ ترڅنګ د ریډیوي خبرونو ویندوی هم کوي. د کرکټ تکړه لوبغاړی هم پاتې شوی. خوای د کورنی بندیزونو لوبجې په موسیقۍ او هم کرکټ کې هغه رنګ چې لازم و پر وخت پرمختګ ونه کړی شو. نو موري یو شمیر سندرې جوړ کړي چې د خبرونه په پیل کې به دا یو وورو.
ಮಾತಾಯ ತಕ್ಕ ತಂಕೆ ಮೀನಾ
د مدثر زمان سندرمو واوریده دی وای ماشوم وو چې د خپل سکول ټولګیوالو سره به سندره ویلې د هغه کیسه کوي چې څنګه د خپل سکول استادانو د نات مقابله ته لګلو او انعامونه وګټل نوموړی زیاتوي وروسته له پښتو شعر او موسیقي سره مینه پیدا شوه او موقع هم ورته برابر شوې چې په پیښور کې په لویو غونډو کې په ترنم نظمونه وړاندې کړي
سم ماته ګوډه شاعری می خپل کړه وا ناغه به اتفاقا مجبورا ما خپل ویلا بس اصله بس سندرغاړې شوما ریډیو دنیا ته چراغلې ما هغه هم اتفاقا اور کوالی کې چې دین او سکول کې ناستو اګه تقریبا د شپږم ووم خبره ده نو موږ اسی هغه زمزمه کولې چا کته چا سویلې څنګه زمونږ سره د پرنسپل دفتر او افیس ودا وی هغه راغې هغه راغې ډیر غوسه او سټیکر چوکا ورسره ده او ویلی وی دا دچا خو دا اخر کې ګوډ کې ناس مټول په ماګو تک خو ځکه هغه مټول خلک ډیر زیات یریدل بس زما د خلینا ورته وتل ملجما خو نات ویلو هغه د یری نه چې ما شروع کړ لا غتر اس پخپل جوړ شو او سره هډ ماستر سیمه ته ګور یار او ته دومره قابل سره د مسابقه را روان دي صبح ډایرکټ چې د مقابله ته لګل ما هغه الحمدلله هغه زما صبح کې ډومبه نمبر راغی بیا د پاکستان په ستوري چې شوای کی دویم کالج کې بیا د غنی خان یو ډیر خپل نظمو اے شهیدا عاشق اے بچی د منصور نشتر حال کې غنی خان دی لوګ خپل خپلم ناسو پهل غلو چې زه په سټیج باندې ورته مسوغ الله سو خپل میټول رپی کی دومره خلک دي چې هغه ویلو هغه چې خلکو داد را کو ډاډ ګیرنه مله او شو نو اصل شو غرور د غرنګ زیاتې دو
سامدا سل گئے مدار مان می دے سپوگ مے دکا جانان می دے سام دا سل گئے مدار مان می دے گل دکا سپوگ مے دکا جانان می دے او گل دکا سپوگ مے دکا جانان می دے زڑ گے دکھا درمان میں دے گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے سام دا سل گئے مدار مان میں دے او گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے محبت نہ صبر دے نشم ہے استاد محبت نہ صبر دے نشم استاد محبت نہ صبر دے نشم خواب دی پوہے غم چتاوان میں دے گل دکھ سپوگ میں دکھ جانان میں دے
مو د سر زمان وای پلانټ اټوبې دیر دې خوده په پیښور کې زیګدلې او لوښوي دي نو موړې وای د سکول رسمي زده کړې د خپل قابلیت لوجه د خپل همزولو په پرتلا په کم وخت کې پوره کړی او په کم عمر کې کالج ته ولاړ. زمان په کرکټ کې هم تکړه وو او د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړې پاتې شوه. دا چې څنګه لدې یوړو
ما چې کله په فرست ایئر کې ایڈمیشن کو ګورمنٹ کالج کې نو ماته اګه خبره ما سره کالج کې فول ان کې ما سره غنو شو زره ډیر لسنی مو کالو ما لکه ډبل ایگزام ډیر زیات تر کړو لکه ما چې پنځم مو کو پنځم نه بعد شپږم او دا ډبل ایگزام ما ورکو زوم ته شو ما بیا چې کله شپږم او اووم دي دوران کې اتم امتحان چې کله کېدو زما مشرور او زما د ماما زوی هغه د لسنی امتحان ورکاو ما ورته مال یره مال په سبق خو لازم تاسو نه تکړه کارم امال زه به اوس لاتم امتحان ورکوم تاسو بدل سم ورکوي بورډ کې چې ده په خبر کې هغه ته چې هغه سرزا سے لاړ منو کست نه لسه چې فارم جمع کوم چې رجی ده خو زه دوی سر امتحان ورکوم نه خندل دې په اړه سرټیفیکیټ راوړي ما چې کم انګلیش میډیم سکول انا پینزم پاس کړو شپږم تطلم هغه سرټیفیکیټ چې ده هغه ما سره پروتو دغه ډوپلیکیټ خیر مختصرا په هغه باندې ما لسم ته اسه داخله وکړه حالانکه ما ز اتم کیو ما ریګولر پته نه لګی د قسمت خبرې ما بس د لسم رول نمبر راغې چې رول نمبر راغې نو یو خاطه ما د اتم امتحان ورکو بل خاطه نه د لسم ورکو چې کله ریزلټ وو ته هغه د ما زیم فیل شو ضرور مې ماکس کمو او ما لسم په فرست ډیویژن کې پرایوټ پاس شو نو نه هم مینس کې لاړ اتم مینس کې لاړ لسم مینس کې لاړ او ډایرکټ ما ګورنمنت کالج په خور کې داخله وکړه. باقي مشران مو دا دیو او زه خپل چې زما پیدایش ته پیښور دی او دلته بیا ما ټول سبق چې دی پیښور کې ویل دی کرکټ به مې کول او هغه پیښور کې شوه دی او دا چې د افغانستان لخوا نن چې کله روم بیزل ملي ټیم جوړېدو هغه کې ما برخه اخستو زه غوښ سره ما بیا دا کرکټ ټیکټ به نو لکه زما چې سهل زل شي وي پیښور کې شوه دی او پیښور د ګلونو خار دی بهر مباسینه کډیر تل شو په خپل راځي.
نن می ارمان پورا شو سپا خشان پورا شو نن می ارمان پورا شو سپا خشان پورا شو تخایس تو نو پاس مان کی مس پوگ مئی گلی دا ما خپی رہی علی 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 دا سپا خشان پور شو بخائز تو نو پاس مان کی مس پوگ مئی اولی دا ما خاپی رئی 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 اولی دا
چدرم گرو پاتن کی
اردن کو د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا داونه پکې د پیښور دی وسندرغاړي مدثر زمان د ژوند د هنر په اړه د خبرې او سندرې وري. زمان وای ډیر ضروری ده چې یو شعر ته کمپوز د هغه د مزاج مطابق جوړ شي. د زیاتوی موسیقي په فطرت کې دا او د خ کرکټ کولو صلاحیت هم لاره. خپلار یې له دې دواړو کارونو سره جوړ نو او د ته د کولو اجازه نه ورکاوه. زمان وای د پلار تر مرګ وروسته سندرې وویلې خو په دې جذبه چې ولست پکې یو خ پیغام ورکړي.
که مثال په تور ټکی د خوشحالي دی زی په افغان کې مو یا ټکی د افغان دی زی په خوشحالي کې مله دی به مغه حسابي چرته مړ شوی دی زخل کو ته تسلی ورکوم په خندار ته چې مړه پرې د سړې د ازې خو مور دې مړ شو چلو شو او یاد چا واده دی زور ته چې وزه خیر دی الله دې بس مبارک دي شنو هغه سره به دا زما په خوشحالي خفه دی. کوشش کو جی او الله طرف نه هر څه کیږي نه پویګم هغه طرف نه را رواني یو امد دی زه خپل ونه رسم چې ما څو خلل سم ویل شو دې سزرا لمه د والد څخه د وفات نه بعد راغلی ما کرکټ به چا ټایم کې مونږ کوو هغه د کرکټ هم خلاف هغه دا سو وخت ځای کوي پاکستان طرف نه انډر 15 ورلد کپ او انګلند کې هغه ما از ال راونډر پاکستان ټاپ کړو بیا چې کلا دوی شو کسانو کیم کې زما نوم راغی نه بعد چې دې مطلب شپږ کسان تل انګلند ته او زما والد چې د کرکټ دومره خلاف او چې هغه کیمپ ته هم ځونه لګل ما پاکستان کې ما فاست کرکټ وکړو افغانستان چې 2000 کې ابتدا کې چې دکله نوې ټیم جوړ شو او دوی د پاکستان دورو کړل زختل افغانستان ملي ټیم کې ما زما والد سیب چې یو وخت کې ما تل چیرې بچی دا کرکټ مرکټ پرې دا خپل کار روزګار کوه ما ویل ښا کزن ټول راته ویل دا څه کې ته خو لکه یو ډېر ښه پلیئر ته رواني انټرنیشنل کرکټ ته مالیر انټرنیشنل کرکټ هر طرف ته خو والد سیب می خفکیږي چې ما کوا زینا کوم والد سیب زما د شو بزم خلاف او هغه چې تر سو پور ژوند دی شو بز تن نیم راغله زما زړه با بڑاس کو والد سیب وفات نه بعد چې ما ته اپورتونټی میلاو شو هغه نه بعد ما ویل او رومبه بیا غزل خپل ما ویل کلو عشق زته بعد کړم عشق زره رسوا د کړم موجوده ټایم کې الحمدلله شکر دی شکر الحمدلله زپه دی یو خبره ډیر خوشاله ما زما مور له الله ژوند ور کی اغه اومدغه خبره کوي کلا چې خبر شي وای چې یرا پتی خوشاله بچیا چې د پلار خبره تا کله نه د غرزولې کورنۍ یو سم سخته ده هر صدا خو اغه ته بیا مویل چې زبا کوشش کوم چې زه صدا شاعری و نه وې ما چې اغه کی چې د پښتونولي نه اغه کی د پښتون اولس د پاره داغي خلاف لاړ شي یا د هغه مرسته پکې نه کیږي دغه هلی زلی دی کوي
عشق ذات باد کم عشق زر سواد کم عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نو بدر تسوائم عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نو بدر تسوائم نو بدر تسوائم سورج درد
چی غمونا بو را کڑ پخندا عشق وار خطا تکم عشق پا چڑا تکم نور پتر پسا وائم زا نور پتر پسا
مدثر زمان د نور سندرغاړو نقل یا پیروډي کوي او د دې کار لپاره هم شهرت لري. د وای د سندرغاړو د نقلونو یو البم یې هم جوړ کړی دی. نوموړې دلته هم ځینې پیروډیانې راته کوي.
دا زما د سندر وړاندې خبره چې ما سندرې ویلې وي نو هغه البم بیا اوس ډېر زیات خلک خوښ کړی هم و. خیر د شاهرخ خان هغه خو چې دی نو لږ باندې به هغه خپل مینهوالو ته وکړم باب جی بولا کرتے تھے کہ دکھ بیٹا راش تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں دھول تر کے راستے ملیں گے ایک اچھا ایک کا ہوگا تو دوسرا پر آئے گا لیکن کیا کریں ہماری بس میں بھی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو کبھی کہتے دوسرے کہتے دوسرے چھوڑ دو لیکن بو بس میں نہیں ہوتا کیا کرے کیا کرے نو دغو دویم دا لکه یو ہندی سندرا وا نو اوس هغه مختلف سندرغاړي چې دی هغه څنګه وایي انډیا والا داسې ویلی وه چې
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم اب یہاں سے کہاں جائے ہم تیری باہوں میں مر جائے ہم
اوس دغه سندر چې دینو دا زمون مختلف سندرغاړو چې ویل نو دوی لراله گلزار علم سے خپل کوشش وکو اغه ویل زم به ما
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم
بیا ٹکر سے تی ویل چتا سی وای
تجھ دیکھا تو یہ جان زنم تجھ دیکھا تو یہ جان زنم پیار ہوتا ہے دیوانا زنم تجھ دیکھا تو یہ جان
اب یا عدنان سمی خان را گئے
تجھ دیکھا تو یہ جان زنم پیار ہوتا
هله دا د مدثر له پیروډیان مو خوند غستوی دی وای یو شمیر شعرونه انتخاب کړي او ورته کمپوزونه هم جوړ کړي خو د سبتول لپاره کله لد سره وخت نه بي او کله هم د خوخي موسیقي جوړونکو وزګار نه وي زمان د سیمې د اکثر مشران هنرمندانو به وزلای ته اشاره زیاتوي چې د هنر ترڅنګ خپل وړو کې کاروبار لري او هم له غلارې د خپل سندرو جوړولو لپاره پیسې پیدا کوي
شاعری سلیکشن هم شوه دی روزانه سلور نه پنځه پر زما خپل خبرونه وي سهار ټایم کې زما خپل بزنس چې کم خپل کار روزګار دی نو دا چې چې هغه ټایم وخت بل ډیر زیاته ګرانه مطلب ایون شفیق ډیر ښه کار کو اغلا اسلام آباد ته یمی دے یمی خان خپل دے ډیر خدای او دومر رشی کوشش تا اړه می ډیر کیږي جس نوی نوی سیزونه پکې ویلو بل نظمونه دی نو هغه مخکې ما ریکارډ کول بس اوس نیخ په نیغه پروګرام کې ناسه مې یو نظم ویمه بل دوی ما خبردار چې لکه زه خو د خلکو سره مخاطب ما هر شپه نو که څوک داسې ریکوست کوي یاره یو ټپو وایي دوه وایي نو چې کوم سیزونه را روانې مې او هغه زه د میوزیک سره نشم وړاندې کولی بس ځان ته خلاص کړم لایو ورته سیزونه ویما دلته زمونږ هنرمندې ټولنې دي روزانه د حکومت سره جګړې تاسو پی ټی وی بند کړی دی نشترحال بند کړی دی هر څه سرکاري ګړې دي مونږ به خورس کو د کم زینا نو زه چې دغه سیزونه ګورم زمونږ ډېر سینیئر آرټسټان زمونږ مشران دغه رنګې لاړه خو دغه عمر هم تیر شي یا مطلب که هغه لته څوک سرکاري جاب ورکوي هغه هم نه خو هر یو کس چې بیا بس په ځان ځان له دی چې زه ځان له سیر وړه وګټم خپل کار روزګار وکړم دغه وجې نه ما مطلب څه ټکه ټوکه کار روزګار دی هغه کوم مطلب که څوک څه وایي د شپې په یوټیوب کې چې دی هغه را رسېدلي هغې نه خو هم دا خبر چې خپل یوټیوب چینل یو په هغې باندې که څه ارننګ وکړي یو ټایم به را شي سبسکرایبر به زیات شي ویډیو دپاره د آډیو دپاره ټایم هم غواړي پیسې دنیا پیسې غواړي نو هغه بیا مشکل شي د خلکو دپاره
اوریدونکو د دې اونۍ په سندره جادوګری خپرونه کې مو د پیښور میشتي سندرغاړي مدثر زمان د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې واورېدې د خپرونې په پای کې د نوموړي له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلئ زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.